می شود. دوم، بیماری هایی که به خاطر میکروب ها یا عوامل دیگر به وجود می آید. و سوم، امراض قلبی که به دلیل فعالیت خود قلب و رگ ها به وجود می آید. که مثلا امراض ناشی از کم رسیدن خون به عضله قلب می باشد.
تشکر دکتر صاحب. می شنویم که بیننده ما در کدام مورد از این بیماری هایی که شما گفتین پرسش دارند؟
سلام و ادب خدمت تمام مهمانان برنامه. اسم من احمد راشد است. سوال من این بود که سوراخ قلب چگونه یک مرض است و چطور یک شخص به آن مبتلا می گردد؟ از دکتر صاحب محترم این سوال داریم، اگر بر ما جواب رای کنند خیلی خوش میشیم. ممنون شما. تشکر.
This is a great question. So congenital heart disease.
بیماری ولادی قلب به هر مرض قلبی گفته می شود که انسان با آن زاده شود. قلب چهار حفره دارد که دو حفره بالایی آن دهلیز و دو حفره پایانی آن به نام بطن یاد می شود. و سوراخ قلب همواره در پرده بین دو دهلیز یا دو بطن قلب واقع می شود. اگر دو دهلیز قلب توسط یک سوراخ با هم ارتباط داشته باشد، به این حالت نقیزه پرده دهلیز قلب گفته می شود. و اگر دو بطن قلب توسط سوراخ با هم ارتباط داشته باشد، با آن نقیصه پرده بوتین اطلاق می گردد. البته که امراض دیگر ولادی قلب هم وجود دارد، اما بیشتر از همه سوراخ دهلیزها و بطنهای قلب شایع است.
دکتر صاحب، چقدر این شایع است؟ کدام قسمت قلب بیشتر مبتلا می شود به یارزه که شما گفتین؟
So these heart defects are surprisingly common.
امراض ولادی قلب معمول است و تا 20% بیماران مبتلا به مرض ولادی قلب سوراخ قلب می داشته باشند. حالا اگر سوراخ در بین دو دهلیز موجود باشد، اکثر بیماران هیچگاه از این ناحیه دچار مشکل نبوده و در برخی موارد حتی تا پایان عمر پی برده نمی شود که چنین سوراخی در قلب آنان موجود است. در برخی موارد سوراخ بین دو بطن قلب تا یک سالگی بسته می شود، اما اگر این سوراخ خود به خود هم بسته نشود، امروز بس سادگی ترمیم شده و مشکلی را به بار نمی آورد.
تشکر دکتر صاحب. پرسش بیننده بعدی ما را می شنویم.
سلام نوونه که هلی دی برنامه ټول ډاکټر صاحبانو ته ولنی کوم. نو میزات لازل ورده پختنه می دا ول سرنګ یو ماشوم د زړه د سوري په دلودل سره دنیا ته راځي. د ډاکټر صاحب نه می د همدې پختنه دی جواب د غوښتلو په هیله باندې.
So the cause of congenital heart disease is
دلیل اصلی این که یک کودک با سوراخ قلب به دنیا می آید بسیار فهمیده نشده است. ممکن تغییرات ژن ها و کروموزوم ها در بطن مادر سبب بروز این حالت شود، یا هم برخی عوامل محیطی، مثلا عادت‌های روزمره مادر در هنگام بارداری مثل رژیم غذایی، استعمال دخانیات، به ویژه سیگارت یا هم استعمال برخی دواها سبب این حالت می شود.
دکتر صاحب، چی اعراض و علائم می داشته باشه قلب کسی که سوراخ می باشه و چی زمان یک فرد می تونه مشکوک شود که یک کودک مبتلا به سوراخ قلب است؟
معمول ترین روش تشخیص سوراخ قلب شنیدن آوازهای قلب کودک توسط استاتوسکوپ است. بهتر است که نوزادان را پس از تولد برای معاینه نزد دکتر اطفال برد. اعراض و علائم سوراخ قلب که با پیشرفت سن تبارز می کند شامل نفس تنگی، امراض متکرر میکروبی ششها، پندیدگی پاها، سرگیچی و در معاینات فیزیکی ضربان نامنظم قلب می باشد. در حالات پیشرفته به ویژه که سوراخ بین دو بطن قلب باشد، به دلیل کم رسیدن اکسیژن نهایت انگشتان دستها و پاها، لبها و گوشها کمبود رنگ می شود.
پرسش آخرین بیننده ما را می گیریم.
اسم من نظر محمد است. سلام به بینندگان برنامه بو علی سینا. آیا سوراخ قلب تداوی دارد و یا خیر؟
Absolutely, there is treatment for both of those conditions.
مطلقاً که برای سوراخ قلب تداوی وجود دارد که آن عملیات جراحی می باشد. اگر سوراخ کوچک و ساده باشد، تداوی آن نیست، بسیار ساده و آسان است. طوری که یک تیوب از رگ بالای ران تا قلب امتداد یافته و از مجرای این تیوب حاله کوچکی در سوراخ تعبیه می شود و مجرا را می بندد. اگر سوراخ قلب کلان باشد یا موقعیت آن بسیار حساس و پیچیده باشد، سوراخ را می توان توسط عملیات جراحی باز قلب ترمیم کرد که این عملیات هم توسط دستان دکتر و هم توسط توسط وسایل جراحی روباتیک انجام شده میتواند که در هر دو حالت با دقت تمام سوراخ قلب بیمار دوخته شده و نقیصه رفع میشود.
دکتر صاحب، اگر سوراخ قلب علاج نشود، قسمی که شما گفتین تداوی جراحی است، عمل جراحی نشود، چی پیامدی داره؟ آیا میتونه کشنده باشه؟
So the answer is yes, it can kill somebody if it's left untreated.
بله، اگر این حالت درمان نشود میتواند سبب مرگ بیمار شود. پیامد ابتدایی ناشی از موجودیت سوراخ در قلب خراب شدن فعالیت خود قلب است. به خاطر که باید خون بیشتر را به اعضا برساند، باید زیاد کار کند که از این رو زیر فشار قرار می گیرد. پیامد دیگر سوراخ قلب تشدید اعراض بیماری و در نهایت مرگ می باشد. اگر سوراخ قلب کلان باشد، شکل گرفتن علقه خون در اطراف آن و سپس انتقال آن به سایر اعضا، به ویژه دماغ و سکته مغزی، پیامد دیگر بیماری است. همچنان اگر در بسته کردن و علاج سوراخ قلب تاخیر شود، زمان فرا می رسد که اختلاط این حالت پیشرفت کرده و در آن زمان بسته کردن این سوراخ سودی برای بیمار ندارد. پس توصیه می شود که سوراخ قلب هرچی زودتر تشخیص و تداوی شود.
تشکر دکتر صاحب از تشریفاتتون، ممنون از توضیحات شما.
خرسند هستم. تشکر از دعوتتون.
تاسی د بوالی سینا د خبرونه لیدونکو است. د امریکا د سرسلیب نړیوالې موسسې په متحده ایالاتو کې د وینې کمښت جدي اعلان کړی دی، چې د اکمالاتو کچه په شلو کلونو کې تر ټولو ټیټه ده، او په هیواد کې د بسپنه ورکوونکو شمیر هم 40% کم سوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې وګوري.
لیندی لیویس له تیرو څو کلونو راهیسې په رضاکارانه ډول وینه ورکوي. هغه
وایي، زه خپله یو ځانګړتیا لرم چې ډېره وینه ورکولی شم. زه پوهیږم نور څوک دا توان نه لري. زه پوهیږم چې د وینې ورکړه کمه شوې ده. ځینې کورونو کې د سرطان مریضان هم ډېر شوي دي، نو هغوی ته هم د وینې ډېر ضرورت دی. نو غواړم خلکو سره مرسته وکړم.
میرمن لویس په تقریبا 2 ساعته تیروي تر څو وینه ورکړي. هغه د وینې د ورکړې د مرکز سره غړیتوب لري، او د امریکا د سرسلی په وینا په تیرو 2 لسیزو کې په امریکا کې د وینې د ورکړې د رضاکارانو شمیر کم شوی دی.
د تیرو 20 کلونو په پرتله د وینې ورکوونکو شمیر 40% کم شوی دی. پخوا به قریب 4 میلیونه خلکو رضاکارانه وینه ورکوله، اوس دا شمیر 2 میلیونو ته راغلی دی. د دې کمی عوامل د کرونا یا اوبا، د ښوونځیو بندېدل، د نورو مرضونو خورېدل او موسمي بدلونونه دي.
د امریکا د سرسلی بستازی وایي چې سکال د سختو اورښتونو، باران او طوفان له امله لارې بندې شوي دي، نو له همدې کبله رضاکاران هم د وینې د ورکړې لپاره نه دي راغلي. د موسمي بدلون سره ناروغۍ هم بیرته پیدا کیږي، چې له دې سره وضعیت نور هم خرابیږي.
سمدستي مونږ د او ګروپ وینې ته ډېر ضرورت لرو، خو ورسره د هر ګروپ وینې ته ضرورت لیدل کیږي. مونږ باید چې د وینې زیرمې زیاتې ولرو.
په امریکا کې چې هر څوک چې عمر یې له 1300 کلونو څخه زیات وي، کولی شي چې په 2 میاشتو کې یو ځل وینه ورکړي، خو د وینې ورکوونکي وزن باید چې له 50 کیلو نه زیات وي.
د تیرو 10 کلونو نه رضاکارانه وینه ورکوم. بختور یم چې ښه صحت لرم. دا یو ښه لار ده چې د هغو خلکو سره مرسته وکړو چې ضرورت ورته لري.
په امریکا کې رضاکارو وینه ورکوونکو ته څوک جرات نه ورکوي. ماهرین وایي چې وینه ورکوونکو ته پیسې ورکول به وینه ورکول په یو تجارت باندې بدل کړي، او خلک به طبي شرایط هم نه عملي کوي. ماهرین وایي چې په امریکا کې په هر 2 ثانیو کې یو تن وینې ته ضرورت لري، نو هر وینه ورکوونکو چې تقریبا 500 ملي لیتر وینه ورکړي، نو احتمال شته چې د ډېرو ژوند به وژغوري. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
قدرمند لیدونکو، ډاکټر نسرین اوریخیل چې د جمهوریت په وخت کې د افغانستان د طبي شورا مشر و، وایي چې په دغه هیواد کې د شدو پر کار او زده کړو له بندیز وروسته تر بلې هر وخت شدینه ډاکټرانو کمښت ډېر سوی او د ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار د ډاکټر اوریخیل سره په افغانستان کې د شدو د زده کړو پر بندیز او د هغوی په نتایجو او راتلونکو ستونزو مرکه کړې ده.
سلامونه ډاکټر صاحب، ډیر مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړي. په افغانستان کې په خو هم د شتنه ډاکټرانو د کمښت ستونزه موجوده و، خو د جمهوریت د سقوط وروسته دا ستونزه نور هم زیاته شوې ده. تاسو اوس په افغانستان کې د شتنه روغتیاي کارکونکو وضعیت څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سلامونه ته خپل سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه پس لیت جمهوریت سقوط اغسی چه دیر خلق دی افغانستان لفغانستان او وطل دکتران او نرسان هم دیترس که وطلی دی دیر زیاد او یگانه دیر غطی لطی داده چه اکثر روی دی خپل دی انجون و دی یعنی دی خپل دی لرگان و دی تحصیل بخاطر افغانستان پری خود و تس پیگی زیاده اوست پر افغانستان که انجون و تا تحصیل مساعد نده او اغا چوب چه دکتره ده اغا خپل دکتره سویده اغه حتما خپل لور غواړي چې یو ښه تحصیل ولري، نو ځکه متاسفانه خپل ګران هیواد د خپل د اولادو د ارمان په خاطر ترکیې او زیل وطن نه بله خوانه. تاسو پوهیږئ چې پس له سقوط جمهوریت نه اکثر دوناران اغه څوک چې په افغانستان کې په صحي سیستم کې کومکونه درلودل، متاسفانه اکثر خپل کومکونه یا بند کړه یا یې لږ کړه، چې دا ډېر یو بد تاثیر لري. او له ټولو نه په تاسف سره چې په تېرو شلو کالو کې د عامې روغتیا چارواکو باز وصف دیدی چې موږ ډېر زیات لاسته راوړنې هم درلودې، ولی دوی ونه توانېدل چې صحي سیستم په خپلو پښو باندې ودروي او همیشه په خارجي مرستو باندې ولاړ یو سیستم موږ درلوده. وخت چې نړیوالې ټولنې خپل مرستې په صحي سیستم باندې کمې کړې یا یې بندې کړې، متاسفانه اکثر مراکز د دوا د سامان آلاتو او د پرسونل د معاش په کمبود باندې دوچار سوه. دغه یو کال په خوا سره صلیب ډېرې زیاتې شفخانې حمایه کولې، د دوا د سامان آلاتو او د پرسونل معاش یې ورکوه، د صحي پرسونل د ډاکترانو د نرسانو د قابلو، متاسفانه هغه قطع سو. دا خپله اقتصادي مشکلات واقعا یو غټ بار ده. له بلې خوانه چون اکثر زیات ډاکټران او قابلی له هیواد نه بهر لاړي، متاسفانه د کار حجم ډیر زیات ده، یعنی لوډ د کار ډیر زیات ده په پرسنل باندې، ولی امتیاز هیڅ نه ده. دا خپل یو بد سیکل منځته راوړي، یعنی پرسنل خسته کیږي او هغه سي خدمات چې باید یو مریض ته عرضه سي د هغه توان نور نه لري.
تر یو کال ډیر کیږي چې طالبانو د شزنه مسلینو پر مخ د ټپ په ګډون د پوهنتون دروازې بندې کړې دي، ورسره د انجونو لوړ ټولګي هم بندې. تاسو په دې برخه کې راتلونکي څنګه وینئ؟
د هر پدیدې لپاره شاته یو تمدید په کار ده چې باید موږ یې ولرو. په صحت برخه کې هم چنان متاسفانه ما بیشتر مویلی چه دیر دکتران نرسان او سیهی کار کنند لافغانستان او ودل دی دوی دی بقا بخاطر منگ باید یو سیستم ولرو چه دی دوی دا تشر دک کن او منگ پاگر شارتیج بندی مواجه نسو. متاسفانه امدووز دریز را ډاکټر صاحبانه سي نوې فارغي سي وي دي او دا دوه کاله منتظر دي دوی خپل هغه دولتي امتحان یا اگزیت اگزام سي ورته وایي، تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړ سوي چې دوی امتحان ورکړي. ډېر ډاکټر صاحبانه چې نوې فارغي سي وي غواړي په تخصص سیستم کې په عامې روغتیا وزارت کې خپل زده کړې شروع کړي، متاسفانه تر اوسه ورته وخت نه ده ورکړ سوی او دوی نه دي پرېښودل سي او دا ډېرې ناخوالې او ډېرې خرابې پایلې لري، ځکه چې تر اخره پورې یو څو ډاکترانې چې فعلاً هغه هم ډېرې خسته دي په سیستم کې نه اوسېدای سي. موږ باید نوي ډاکترانې ولرو، ترینینګ واخلي، نوي معلومات ولري چې همدا اوس افغانستان له پخوانه هم او دا اوس هم د میندو د مړینو یو ډېره غټه کچه لري په نړۍ کې. خدا به دوه او درې چنده سي، ځکه چې موږ نور هیڅ هغه قوه د بشري چې د دوی جای ډکي او خلکو ته خدمات ارزه کې په آینده کې به نه لرو چې دا به ډېره یو غټه غمیزه وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
قدرمن لیدونکو، د ویټامینو د اهمیت په اړه د مرکو په لټ کې دا اونۍ په بدن کې د ویټامین ډي په اړتیا او دغه ویټامین د کمښت له امله چې څه ډول ستونزې رامنځته کوي خبرې کوو او په دې باره کې زموږ همکارې مینې سادات مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب سلامونه، د بو علي سینا خبرونه ته ښه راغلاست.
وعلیکم السلام، سادات صاحب سلامونه اونۍ کې هلې.
ډاکټر صاحب، په شهم کې د منحل ویټامینونو په لړۍ کې به دا ځل په ویټامین دی باندې وغږیږو. که تاسو لطف وکئ او زموږ لیدونکو ته ووایئ چې ویټامین دی څه ده او په کومو خوړو کې پیدا کیږي.
په ویټامین دی چې ده، دا په مخکینه برنامه کې موږ ویل چې ویټامینونه دا په دوه ډول دي. یو چې ده هغه په اوبو کې منحل ویټامینونه دي او بل چې ده په غوړو کې منحل ویټامینونه دي. ویټامین ډي چې ده دا په غوړو کې یا فټ سولبل ویټامینونو له جملې څخه ده، چې دا معمولا په دوه ډوله سره په غذایی موادو کې لیدل کیږي. اول چې ده هغه د ویټامین ډي 2 څخه ده، چې دا په نباتي منابعو کې پیدا کیږي، لکه چې ډیر عمده مثال چې ده هغه مرخیړې دي یا مشروم ورته وي یا سمارو په دې کې لیدل کیږي. بل چې ده هغه بل شکل د ویټامین ډي 3 څخه ده، چې دا په حیواني منابعو کې پیدا کیږي او د دې ډیر مهم مثال چې ده هغه د کبان زین ډولونه دي چې هغه ته کارد او یا هم سلمن فش وي. دا چې دا ویټامین ډي 3 د دغه ماهیانو د زګر په غوړیو کې پیدا کیږي. د دې نه علاوه چې دا په کم اندازه سره دا ویټامین ډي دا په پنیر او هګیو په زیړ کې هم پیدا کیږي. البته یو خبره باید وکم چې په غربي نړیو کې چې دا د دې لپاره چې دا ویټامین کمخ رامنځته نشي، نو په دې ممالک کې چې د پزینه غذایی موادو کې ویټامین ډي علاوه کیږي چې هغه ته بیا د فورټیفاید اصطلاح استعمالیږي، لکه په سیریالز کې یا هم په شیدو کې او یا هم د مالټو په جوس کې چې د دغه غذایی موادو کې چې د دغه ویټامین ډي علاوه کیږي.
ډاکټر صاحب، پرته د خوړو نه نور د کوم منابعو نه کولای شو چې ویټامین ډي لاسته راوړو؟
او دا ساده سبدا ډیر مهم سوال دی. باید دا وایم چې د ویټامین ډي ډیر مهم منبع چې د هغه د لمر څخه ده، چې په پوستکي کې یو ماده وجود لري چې دا ماده چې د 7 ډي هایدروکسي کولیسترول په نامه سره یادیږي، او کله چې پوستکي د لمر د الټرا وایلټ شعاع سره مخامخ کیږي یا ماورای بنفش شعاع سره مخامخ کیږي، نو دغه ماده چې ده دا بیا په بدن کې په ویټامین ډي 3 باندې بدلیږي او بیا د هغه زینه چې ده زګر تزي او بیا په نور تعاملات اجرا کیږي تر څو په بدن کې ذخیره شي او یا هم په مصرف سره ورسیږي. نو په هغه هیوادونو کې چې په هلته اکثره ژمی وي او لمر دومره زیات وجود نه لري، نو په دې هیوادونو په وګړو کې چې د ویټامین ډي کمښت رامنځته کیږي، چې دا په غربي هیوادونو کې ډیر زیات عام ده. بله خبره دا ده چې او هغه ډیر مهم ده چې هغه غذایی مواد چې په هغې کې ویټامین ډي په زیات اندازه سره وجود لري چې هغه مونږ ول د کبانو زینه ډولونه دی او یا هم مرخيړی دی. دا زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې چې دی دومره زیات وجود نه لري او یا هم قیمت دی او یا د خلکو لاسرسي ورته نشته دی. نو ځکه چې دغه کسان باید په هفته کې دوه وارې د لاس نه تر دېش دقو پورې د لمر وړانګو ته ځان مخامخ کړي ترڅو په دوی کې د ویټامین ډي کمښت او د دې د کمښت ناروغۍ رامنځته نشي.
ډاکټر صاحب ډېر ځلې مو داسې اورېدلی دي چې وایي ویټامین ډي د خورا مهمه ویټامینونو د جملې نه دی. نو موږ غواړو چې پوه شو د ویټامین ډي ګټې د بدن لپاره کومې دي چې دا دومره مهم ویټامین بلل کیږي.
ویټامین ډي چې دا ډېر زیات وظایف لري او یا هم ګټه لري چې دا اول چې د کولمو نه د کلسیم او فاسفیټ په جذب کې مهم رول لري. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دا د کلسیم او فاسفیټ سویه په وینه کې تعینوي. دویم چې دا د ډېر مهم وظیفه هغه په هډوکو کې د کلسیم او فاسفیټ د نسبېدو څخه ده او په دې توګه چې دا هډوکو ته کلکواله ورکوي او د هغوی د زر ماتېدو څخه مخنیوی کوي. دریم چې دا ویټامین ډي هم د ویټامین ا غوند د وجود معافیتي سیستم د پیاوړتیا سبب کیږي. نو ځکه ویلی شو چې دا ویټامین چې د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهمه ونډه لري. د دې ډېر مهم وظیفه بل دا ده چې او دا سی ویل کیږي چې دا په بدن کې د اوټومیون ناروغیو چانس کموي چې په هغه کې ډېر مهم چې ده هغه د تایراید د غدې اوټومیون ناروغۍ دي چې د هغې په مخنیوي کې رول لري. بل چې ده د دې بل وظیفه چې ده هغه داسې په یو سیړنه کې چې هغه د وایټل ټرایل په نامه سره یادیږي او د امریکا هاروارد یونیورسيټي کې چې ده تر سره شوی داسې ویل کیږي چې ویټامین ډي ده کولمو د سرطانونو د نشنمو په مخنیوي کې دا رول لري، یعنی د کولورکټل کارسینوما په پریونشن کې رول لري. بل د وظیفه چې ده هغه په بدن کې د انسولین افراز ده. په یو سرنه کې چې هغه تقریبا په 3000 خزیناو کې د شل کلو په دو کې تر سره شوه، دا سه ویل کیږي چې هغه کسانو ته چې هغه وی د ویټامین ډي د کلسیم سره یو ځای په لوړ دوز ورکړل شي وي نو دوی د څخه په منظم شکل سره استفاده کړه، دا سه ویل کیږي چې په دوی کې د ټایپ 2 ډایابېټس او یا هم د شکر د ناروغیو چانس نظر هغه کسانو ته چې هغه د ویټامین ډي او کلسیم څخه استفاده نکوي تقریبا 3% کم خودل شوه.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبور لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
و اکنون هم چند گزارشی در مورد مواد مخدر. بینندگان عزیز، شمار زیادی از شهروندان افغانستان میگن که موجودیت مواد مخدر باعث میشه که شمار معتادین هم در این کشور رو به افزایش بنهد. یک جای گزارش میبینیم.
پایتخت نشینان میگویند که موجودیت انواع مواد مخدر و دسترسی معتادان به آن در بدل بهای پایین سبب شده که جوانان بیشتری به استعمال مواد مخدر رو آورند.
شاید هستیم که در این اواخر متاسفانه همی مواد مخدر خصوصا که به عنوان یعنی القاب و نام های مختلف داره، مثل تابلیتکه و شیشه و هیروین و نمیدانم هزاران مواد مخدر در جامعه وجود داره. بدون شک این لازم و ملزوم مردم و دولت است تا بتانیم ما ایر از جامعه خودی شکن بسازیم. اگر مردم همکار دولت باشه، اگر دولت هم همکار مردم باشه.
از سوی هم شماری از فروشندگان مواد خوراکی میگویند که با ادامه کشت مواد مخدر توسط دهقانان، بازارهای افغانستان با کمبود محصولات زراعتی روبرو میشوند.
اگر سیب کش کنن، اگر بادام کش کنن، اگر بیار انگور کش کنن، اگر بدر انار کش کنن، یعنی می چیزا کلش مفیدش از مواد مخدر که زیافتر است، فایدهش هم زیافتر است، توانش هم ضررش هم به کس می فایده هم داره، ملت هم آرام میشه، از یک آگاهی هم به دولت هم به دست میاد، به دهقان هم به دست میاد. بخو مواد مخدر یک چیز فایدهش کلش فایدهش میره در جیب قاچاقبر، به دهقان بیچاره هم چیز نمیشه.
حکومت طالبان در اوایل سال گذشته میلادی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. بر بنیاد آمارها حدود 4 میلیون معتاد در سراسر افغانستان حضور دارد که بخش قابل توجهی آن در شهر کابل به سر می‌برد. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدا آمریکا، کابل.
قدرمن لیدونکو، لنشی مواد څخه یو شسوی معتاد په دې ګلمندې چې د اعتیاد د درملنې په وخت کې کورنۍ د پښتنه نه کړې او د دې څخه ډیر زوريږي، خو په دې بیا خوښ دي چې د نشې توکو د درملنې په وخت کې د حياتي کسب زده کړې دي. نور تفصیل پر پورت کې وګورئ.
ځکه زما اوله جوړه کالي خو چې دی هوغ دي، هغه مې لږ کمزوري جوړ کړي دي، دوه مو دغه دي او درېمه جوړه مو استاد دغه کالي را جوړ کړي دي، دا مې اوس دغه کار دی. مو شکر دی الحمدلله د الله سره جیو، مثال په کار رسېدلی یو، کار مو ناکامه نه دی. په کوم وخت کې چې په نشه و دي ته موږ فکر لا و، دا مې درېمه جوړه کالي دي و دغه الله ته زه رسېدلی یم، خپله دغه مو کالي دي چې درېمه جوړه ما جوړ کړي دي. داسې خپل ناپ مهم نیولی دي. معنا
سلویح کلن عبدالغنی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان اوسیدونکی دی او د لسو کلونو را په دې خوا په مخدره موادو روږ دی و. خو د یو کال د درملنې وروسته اوس د خیاطۍ کسب په دې مرکز کې زده کوي او له خپل کسب څخه ډیر خوشاله هم دی.
ډیر متوبیت سم دی، شکر دی په کارو کسب اخته یو، ځکه په نشو کې چې یو یا د پله لاندې چا ژوند کوي په هغه ژوند مو دا پیدا دی. الله تعالی دې بشام ته وزونه ورکړي، الله تعالی دې د استادانو ته وزونه ورکړي. موږ ډیر ښه خدمت کړی دی، نه په چکاوني نه نه کی را سره کړی دی، بس خپل کار ته توجه کړی، خپل کار کسب په مخه خستی دی.
خو عبدالغنی د خپل او قریبانو څخه ګلمن دی، وایي د درملنې په موده کې په دبانه پښتنه نه ده کړی او دغه وضعیت کله کله زوروي او بیرته یې سرته د نشي خیال هم ورزي.
ځکه یو ځای ګیله راته دریږي د کومو خپلو قریبانو څخه. موږ خو یو مسافر خلک یو، په میاشتې میاشتې په څلور میاشتې موږ لا بیا هم په یو جوړه کالو کې. موږ که ځکه قریبان جوړوي یا زموږ د جوړېدو غم اخیستي دي، هغه دې مو داسې جوړ کړي نشه په دا ترتیب نه پاتېږي. هر سړی دې دا فکر وکړي چې په غار یې نه باسه دی نو جوړېږي.
عبدالغنی زیاتوی په تیر کې ډیر ښه ژوند درلوده، دوه ودونه هم لري، خو د نشه یي توکو استعمال هر څه ترې اخیستی دي.
چې زه خپل بچان لرم، ځکه دا استادانو ته زه وایم وان زما کشنی بچان دي، زه به د هغو دپاره هم یو کالي جوړ کړم په خپل لاس. دوی هم اجازه راته کړې ده چې انشاءالله ورته جوړ به کړي، په دا کې ډیر خوشحاله یم که خدای کړي و.
دی د ځوانانو څخه غواړي چې د مخدره توکو له استعمال څخه دي ځان په کلکه وساتي.
ځوانانو ته مو د اوه زمانې ځوانانو ته په دنیا کې دا خواهش دي چې هر سړی دې په دنیا کې هر څه وکړي خو چپله نه شي، هر څه دې وکړي خو نشه دې نه کوي. ځکه نشه چې ده هم د دین تاوان دی، هم د دنیا تاوان دی، هم د آخرت تاوان دی. نور ډیری مو وکیه نوره متوبه ده نشه نه کوو خدای کړی وو.
د عبدالغنی په وینا د اورزګان ولایت په خاص اورزګان په ورسوالۍ کې به ځان ته د خیاطۍ دوکان جوړ کړي او د خپلو اولادونو او کورنیو خدمت بکوي او نه غواړي چې د نشه خواته بیا ولاړ شي. همایون، کابل.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه یفته بوالی سینا که خدمت شما تقدیم شد.
او د دې خبرونه د لاشه کې د لپاره ستاسو د سالمو نظرونو او پیشنهادونو په تمه یو.
بله بینندگان عزیز، اگر شما خواسته باشین راجع به کدام بیماری بر شما معلومات بتیم، شما میتونید نظرتان در صفحات فیسبوک دری و پشتوی صدا آمریکا با ما شریک بسازین. گزارشایی که دری برنامه نشر شد به گونه جداگانه در فیسبوک و اینستاگرام صدا آمریکا هم به نشر میرسه.
ستاسو ټول څخه مننه چې د بوالی سینخ پرونه ګوري.
تا هفته آینده خدا نگهدار.
خدای ما مرسی.